سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې خبری برخه 1.5 دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د داعش دلیل تسلیم سو جنگلوی سره دی د جنگي اسیرانو په څیر چلند واسي. نن د شنبه ده، د زمري اسد 15 د اگست میاشتې شپږمه. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل انس خیاوري.
افغان اجرائیه رئیس وایي د داعش د تسلیم شو وسلوالو سره به د جنگي اسیرانو په توګه چلند کیږي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 تنو ته لوړ شوی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو د شورا د غونډې وړاندې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ کړی شوي دي. حقلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي دي. تیرونه په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته له طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، عسکري بوټان، لاسي بمونه بار کړي وو چې پولیسو نیولی. قمندان ویلي له نیول شوي کس تحقیقات روان دي. بلخوا پرون ماښام د څیرمه ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې د بیسودو پلو ته څیرمه د ملي اردو په یوې پوستۍ البته د تلاشۍ په پوستۍ ځان وژونکی برید شوی. درې تنه سرتیري پکې وژل شوي او دوه تنه سرتیري او یو ملکي وګړی یې ټپي کړي. جلال آباد د تیرو څو میاشتو راهیسې د پرله پسې خونړیو بریدونو شاهد دی چې د ډېرو پړیو د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. دا وسلواله ډله د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو سربیره په نورو ورڅیرمو ولسوالیو کې هم فعالیت کوي. د جلال آباد ښار د بریدونو د مخنیوي لپاره په وروستیو کې د نورو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره دغلته د ملي اردو سرتیري هم د ښار په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمېر 122 تنو ته لوړ شوی. د ریختر په اندازه 9 درجې دې زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمېر ښایي زیات شي. د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ نړېدلې او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو څخه برېښنا قطع شوې. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانان ورته ورځي لړزولی وو او 14 کسان یې وژلي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې وې په دې هېواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هېوادونو کې 2,00,000 کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شارزافیر وروبالاو د هغه هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې د روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په خپل ټویټر لیکلی چې روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې له شار زافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښت. برمن نورت ویل امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوزه لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویل داسې هڅې کشف کړې چې ښایي په ټولنیزو شبکو کې د امریکا د کانګرس په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د دې هڅو کومه طریقه چې کارول شوي هغه له روسیې سره تړاو لري. په واشنگټن کې د روسیې سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. متحده ایالاتو نن پر ایران د نوو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالې اتومي موافقې ووت. مایک پامپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هېواد صنعتي فابریکې هم په نښه کړي. دا خبرونه
ده.
تاسو آزادی رادیو ته ورئست. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې به څه چلند کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي
با اونا بایستیم اسرایی که در جنگ دستگیر شدن در
د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مژغول چې له حقوقي اړخه د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي اوسي خو دا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي.
په دې خپرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپروو. د کابل چپ راسپاڼو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې زما حق زما رایه پروګرام خپریږي چې د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع پکې بحث کیږي. افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشارونو په نتیجه کې تسلیم سوي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي دي په دې معنی نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په احترام دي، له دوی سره د سوله کوونکو په څیر نه بلکې په جګړه کې د اسیر شویو جنګیالیو په څیر چلند وسي. هغه وایي یو شمېر داعش جنګیالي تسلیم سوي، دوی سره دی د جګړې د اسیرانو په څیر برخورد وسي. له دې ډلې سره د تسلیم نی د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړو، ځکه چې یو توریستي تسلیمېږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. په لومړي سر کې شاید امنیتي تدابیر باید نیول سوي وای. تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري له سختو فشارونو وروسته د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 داعش جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوجان اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې داعش ډلې ورسره زور زیاتی کړی، په ښځو یې جنسي تیری کړي او له خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرائیه رئیس وایي د جوجان اوسیدونکو ډاډمن چې تسلیم شوي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي. عبدالله عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو هم غږ وکړ چې وضعیت په کتو باید له تسلیم شویو د جنګیالیو سره برخورد وسي او د تسلیمي په لومړۍ سر کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نیول سوي وای. د جوجان سیمه ییز امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته پخوا ویلي وو چې که په داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي محاکمه به سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ممردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت تسلیم سوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، خو که د سولې له پروسې سره یو ځای سوي وي نو باید ورسره نرم چلند وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تېره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی و. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلوال د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصبا سره اکرام الله اکرام مرکه کړې.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوطه څه چې هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي. که د فشار له وجهې راغلي وسي خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وسي نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیې د هر چا فرق کوي. یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کیږي. دوی باید عدلی او قضایی تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی لخوا نه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مثلا که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولی مگر دا چې شخص ورته ابرا ورکي او وی بخي. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري هغه کولی شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابته ای، یعنی وسایل د اثبات د جرمی باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د 143 ماده پر اساس تحقیق ورباندې وکړي او تر څنګ اقامت دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایمو ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګورئ، مورد یې فرق کوي. ورې صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو. دا یو بیل بحث ده که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي، دا یو کاملا بله موضوع ده. خو داسې قضیې چې دا اوس راځي پکې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنی هغه څه چې قانون ده هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګروه ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دیدي ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنې مزبه صاحب، تاسو هم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاستئ تقریبا؟
که چېرته فشار لاندې راوستي وسي، هوکې باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ویني ویني هغه اصلاح کیږي. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي کړي، د فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع څېړو. سعودي عربستان وایي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولی چې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. دا په دسل کې ده چې د سعودي عربستان ځواکمن ولیعهد ټینګار کړی چې له نورې نړۍ سره د خپل هیواد اړیکې به پراخ کړي. احمد تکل په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړی. تکل صاحب، سعودي عربستان پر کاناډا په خپلو کومو چارو کې د لاسوهنو تور پورې کړی دی؟
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام به په خپلو کورنیو چارو کې د هیچا لاسوهنې ته اجازه ورنه کړي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغې کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دي چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. سالی صاحب، د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. او دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې په دې هیواد کې خورا زیات قوت لري او حتی ویل کیږي چې ټولې چارې د ده لخوا تنظیمیږي، د ژمنه کړې وه چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو په مخ پرانیزي.
بله، اتکال صاحب، د کاناډا حکومت له سعودي عربستان څخه څه غوښتي دي چې د دې هیواد چارواکي ورته په غوسه دي؟
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د ټولو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي وو چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماري پیر باریل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د یادونې وړ ده چې د بشري حقونو د څار ټولنې یعنی هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بداوی او د نسیمه ساده نومونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او همداراز له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
ډېره مننه له احمد تکل څخه مو واوریدل چې سعودي عربستان ویلي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر اخراجوي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې زما حق زما رایه پروګرام هم خبرو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع بحث پکې کیږي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي د هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. که څه هم اجرائیه رئیس د صادراتو د زیاتېدو دقیقه اندازه ونه ښوده، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله په عمومي صادراتو کې 6.5% او د تازه میوو او سبزیو په صادراتو کې 5% زیاتوالی راغلی. افغانستان دا مهال مرکزی آسیا، ترکیه، دوبی، هند او تر ډیره پاکستان ته صادرات لري. په نیمروز ولایت کې یو شمیر زعفران کاران وروزل شول. د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د نیمروز ولایت د خاشرود، دلارام او زرنج ولسوالیو 30 زعفران کارانو ته چې په پام کې د سږ کال ورته د زعفرانو نمایشي قطعې جوړې شي یو روزنیز پروګرام جوړ شو. د دغه وزارت د رسنیو دفتر په حواله په دې روزنیز پروګرام کې کډوالو ته د زعفرانو د کرکیلې لپاره د ځمکې چمتو کولو، اوبو لګولو، د حاصلاتو راټولولو او د زعفرانو د محصول د پروسس په هکله روزنه ورکړل شوه چې دا د زعفرانو او کروندګرو د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوی بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 30 پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 591 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د ځینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه لولو چې د ازادي راډیو پر بیلابیلو موضوعاتو یې راستولې دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکلي چې د دولت او وسلولو طالبانو ترمنځ سوله او روغه جوړه وسی، زورواکان به خپل کمزوري سي او بیا به په افغانستان کې تخریبي کارونه ته نسی هڅول کېدلی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي: د لوګر په زیاتو برخو کې د شپې دخوا خصوصا د افغان بیسیم شبکې فعالیت دوی چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې په کار د ښوونکو معاشونه زیات سي، ځکه چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي: د ننګرهار په څیر دي د نورو ناامنو ولایتونو مرکزونو ته هم ځانګړي ځواکونه ولېږل سي چې د ناامنو یو پیشې کنټرول کړي. دا واستاسو ځینې ایس ایم ایسونه. خو د ایس ایم ایس په سیستم کې یو څه مشکلات شته چې کله کله د اوریدونکو ایس ایم ایسونه بشپړ موږ ته نه رارسیږي او په لوستلو کې ځکه زیاته ستونزه وي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي د ننګرهار د ناامنیو په اړه به له ولسمشر سره ځینې مسایل شریک کړي. حضرت عمر زاخلوال په وروستیو کې ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو سره غونډې هم کړي دي. د عبدالحل کې دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. شاه محمود چینواري له ښاغلي زاخلوال سره د ننګرهار د امنیتي وضعیت په تړاو مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ننګرهار ته د سفر اصلي هدف څه و؟
وروستیو کې په ننګرهار کې پرله پسې څو خونړۍ حملې وشوې. په هغې کې نه یوازې بې ګناه انسانان د دې ولایت خصوصا د جلال آباد د ښار په نښه و، بر علاوه دې چې ضرر خلکو ته ورسېږي، چې معارف متاثره شي، چې پوهنتونونه د اغېز لاندې راشي. تر یو حده پورې په دې برخه کې طبعاً هغه اغېز منفي اغېز خپل لرلې وه. نو زما راتګ موخه ده چې زه خپله د دې ولایت یم، ننګرهار یم، د دوی فاتحه او غم شریکي ما حق. نو تر کومه چې نن کېده ناستې مې ټول د غم شریکۍ ناستې وي، د فاتحو ناستې وي، په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې هم خپل غږ اوچت کړی و. بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته وضعیت بهتر وینم بیرون، خو دا باید دوامدار شي. ماشومي
ویل شوي چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو، ځانګړې ناسته به له ولسمشر سره ولرې، یا په دې تړاو به جدي غوښتنې
زما غږ تر ولسمشر رسېدلی به وینم انشاءالله تعالی. زمونږ د ولسمشر سره به ما ویلې چې زه به ورسره خپلې اندېښنې و په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت هغه به زه ولسمشر سره شریک کړم. که چېرته په دغه بحثونو کې ځینې وړاندیزونه داسې راشي چې عملي بڼه ولري د امنیت د بهترېدو لپاره، هغه به هم سره شریک کړم.
دا چې ستاسو لار نه دغه مسایل شریکېږي، د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی؟ دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه ووایم که وینه ویم لازمه به نه وي ډېر تفصیل ته تګې، مګر ښکاره دي ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیروني تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي، ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی. نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به ووایو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هغه څوک غواړي چې خپل خپلوان په یو چوکۍ ودرېږي. یو قرباني چې من هیڅ د ننګرهار هر ننګرهار خصوصا مطرح ننګرهار ننګرهاري د پاره ورکی، هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي، پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي، پرېږدي چې اداره بې پرې اوسي، پرېږدي چې اداره هماهنګ اوسي. او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت ښه نیت باندې اوسي، دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري.
یعنې په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې ویل شوي وو ستاسو په نظر نه دي شوي، هغه اقدامات چې ویل شوي وو
په داخلي کچه باندې به د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی، هغه نظر زما دی. که هغوی رضایت ونه لري، بیا نو زم د دوی د ډلې نه رضایت نه لرم. حقیقت یې دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي، هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي، او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان، متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال و. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په لوی اختر کې د اوربند په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر غني حکومت چټکې هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او اوربند په تړاو راټوکېدلې هیلې پوره او د لوی اختر په ورځو کې هم افغانانو ته د ډزبندۍ خوښي ور په برخه کړي. په مطلب کې راغلی چې دا ځل د اوربند خوشحالي تصادفي نه، بلکې له تمې سره سمه په قطر کې د طالبانو په دفتر پورې تړلې او په اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی چې څه ډول شوټ پرې وهي. دا مطلب لیکوال لیکي په دوحه کې د طالبانو په دفتر کې له 50 کلونو وروسته په بیساري ډول طالب سیاسي مخور له خپلو نظامی دښمنو امریکایانو سره شړنی وهي، او پیل شوی خبرې پر دې ورټولې دي چې افغانان په لوی اختر کې په خوښۍ ارزي او کلا هم د وژلو لایق دي. خو په مطلب کې راغلي چې په کابل کې چارواکي تمه کوي چې د راټوکېدلو پرمختیاو په اساس به لوی اختر د لوی خوښۍ پیل وي، او د افغانانو تر سره کړې قربانۍ به علا قبولي او نوې هغه به په نظرانه کې ورزیات شي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه لیکلي چې دا اوربند که د کم ورځو لپاره هم وي خپل مثبت اغیز لري او د سولې عالي شورا کولی شي چې له همدې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي او بین الافغاني سولې ته یې دعوت کړي. ذکر سرمقاله لیکونکو په باور په تیر اختر او تیر اوربند کې په ښارونو کې د طالبانو حضور دا وښوده چې له جګړې ستړي شوي دي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په صورت کې افغان امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونه باید خپل کنټرول او څار ډیر کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دولت د سلو تنو هغو کارکوونکو چې په فساد تورن دي د نیولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا خبره کړې ویلي چې په دغو کسانو کې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او زورواکي شامل دي. خو په مطلب کې د نوموړي بنسټ په حواله دا هم راغلي چې د قانون پلي کوونکو ادارو تر اوسه د دغو کسانو د نیونې لړۍ نه ده پیل کړې او په دې کار کې پاتې راغلي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو کسانو کې ډېرې داسې کسان دي چې محکمې په اړه پرېکړه هم کړې خو تر اوسه زندان ته نه دي استول شوي. دا مطلب لیکوال لیکي چې لا هم ډېرې دوسیې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په میز پرتې دي. خو په خبرۍ مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور لیسمت سروانه.
اپل کمپنی غواړي چې د مک بوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مک بوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مک بوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مک بوک د نویو ماډلونو رم 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ال پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مک بوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنی شتمنی تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرفت په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته. مکتجان تش په نامه وزي وزي مونږ د معلم ساته پښتنه وو کوټه معلم سار د مکتبان ودی دل شي دي. هغه محترم را ته وایي چې مونږ کتابونه کته درې کاله مونږ نه درا کول سوي. یو مکتب ما سر کار کوي معلم تر مجه د سر پر سر باندې دی چې مونږ صاحب محترم په دغه کړي ته دغه وبره اورو دغه الفانی چې شي هغه میواد نه تر مل د بیل پر سر باندې وو پر د وزارت څخه چې دا په یې سره خوري کنه نه کنلری دغه مکتب عام یا مدرسو ته واچو یا به مشخ په شخصي کورسونه ورته جوړ کو. نو کچېری ماره په دغه رقم ماره په افغانستان کې پاج دی مرده ډاکټر صاحب سره بغنی سړي لکو چې په دې کې تفصیل وکړو کوم ترما ماره چې نړۍ پر ماره په ولا راځه کوم ماره نه نړۍ ختم ده. نو موږ هله کو چې دغه پیغام موږ زړه زړه فورکې او تلوړو مقامات پورې ورسوي دغه ماره په ټاپه ولادي. والسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاک ډاکټر سلامونه بعد سلام زما دا پسمه هات او دا غوښتنه ده چې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې زیات کم دغه شان دي مخې د لالپورې ولسوالۍ له مېبینو په نامه باندې مواد راغلي او زمونږ د چکنور د خلکو چې څومره مېبین دي سل او خود خواران غریب مسایی خلق د دې منګلی سم جوړ کړ تقریبا 40 کسان دا کسان موږ په خپل باندې جوړول ټول ول سوال کړې دي کوم دا کسان دې ولې ته تل یا خلک تر کې دي هغه خلک ته برې دي یا بل دې نه رسیدلې او هغه لالپوري ول سوال سره کم خلک نه دي هغه خلک له مواد ورکړو او متاسفانه چې موږ د ټکنالوژي خلک به برخه پاتې شول او کم مسایی خلک یو